د ازادي رادیو اوریدونکو سلام ساته ماشام شپږ بجې سوی د ازادي رادیو د نن ورځې د ورستي خبري مجلې پات دي په دغه اول نیم ساته خبري مجله کې به د افغانستان او سیمې پر حالات او تاسو معلومات درکړو. نن په خبرونه کې په ځانګړي رپورت کې واورئ چې نن په پولند کې د اوشویتس په کمپ کې چې د جرمني نازی حکومت هلته میلیونونه يهوديان قتل عام کول ځانګړي مراسم جوړ شوی وو او د دغه کمپ د ازادۍ ورځ ولمنځل شو. په ازادي راډیو کې په نن نه خبرونه کې نور رپورت نه هم لرو، خو اول به احمد شیبر د دې ساعت مهم خبر نو وړاندې کړي.
په کابل کې نن ولسی جرګه ته د اطلاعات او فرهنګ او عدلي کاندید وزیران معرفي شول. د امریکا ولسمشر سعودي عربستان ته ولاړ او ایران هیله څرګنده کړه چې روسیا د فی هوا پر مختللی سیستم ورکړي. د خبرونو تفصیل: د افغان ولسمشر دوهم مرستیال د اطلاعات او فرهنګ او عدلي وزارتونو لپاره کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د اطلاعات او فرهنګ وزارت لپاره عبدالباری جهانی او عدلي وزارت لپاره نجیب آقا فهیم د کاندید وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته نن معرفي کړل. سرور دانش ولسی جرګې ته د یادو کاندیدانو د باور رایې اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته وویل:
انتظار و تقاضای ما از شما همین است. استاذ خزمر هله او توقع داده چې مخکنوی او یا هم نو کاندید وزران ته د اساسي قانون او استاسو د وظایف لمخې رای ورکړي.
روسا تر دې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لپاره کاندید آی سلطان خیری او عدلي وزارت لپاره کاندید احمد سیر مهجور د دوګونې تابعیت لرلو له امله د ولسی جرګې لخوا رد شول، حکومت پر ځای دغه کسان معرفي کړل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای په کابل ښار کې د وسلو د قاچاق په تور درې تنه نیول شوې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې چې له دغو کسانو سره یو ملي کلاشینکوفونه او 40 ملي تومانچې نیولې دي. اعلامیه زیاتوي چې یادو کسانو د وسلې د پاکستان له پېښور څخه لومړی ننګرهار او له هغه ځایه کابل ښار ته داخلي کړې وي او غوښتلې چې د افغان دولت په وسلوالو مخالفانو یې وپلوري. اعلامیه هم در زیاتوي چې نیول شوې کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د لوګر ولایت سلګونه اوسیدونکو نن په کابل کې د فرانسې د شارلی عبدو تنظیم مجلې لخوا د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو د خبرولو لامل مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي چې د فرانسې او شارلی عبدو مجلې پر ضد د مارش شعارونه ورکول په افغانستان کې د دې هیواد د سفارت د بندېدو غوښتنه کوله. د امریکا ولسمشر بارک اوباما سعودي عربستان ته ورسید. سعود عربستان له شاهي کورنۍ سره د پاچا عبدالله پر مړینه غم راضي وکړي. بارک اوباما د هند سفر روسي ورځ را لنډ کړه. د به څلور ساعته پر یاس کې تم شي. په هغه مرکه کې چې له هند څخه تر وتلو مخکې اوباما له سي ان ان تلویزیون سره لرله د وویل چې واشنگتن باید په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د تطبیق د غوښتنې په برخه کې یو توازن رامنځته کړي، ځکه چې د سعودي عربستان مملکت د تروریزم او امنیت په برخو کې همکاري ته اړتیا لري. اوباما زیاته کړه چې د بشري حقونو په ارتباط پر سعودي عربستان یو تدریجي دوامدار فشار ته ضرورت شته او امریکا په دې برخه کې له عربستان سره مرسته کوي. اوباما به د عربستان له نوي پاچا سلمان ابن عبدالعزیز سره غونډه وکړي او بیا به له نورو چارواکو سره ماښامنۍ وخوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به هم پر ریاست کې له اوباما سره یو ځای شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د ارمنستان د بهرنیو چارو له وزیر ادوارد نالبندیان سره د ارمنستان په مرکز کې خبري وکړه. په ایروان کې غړي خبري غونډې ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل چې ارمنستان د روسي په مشي د یوریشیا له اقتصادي ټولنې سره روانه میاشت یو ځای کیږي چې له دې سره تهران ته د موقع پلاس ورځي چې د ارمنستان له لارې له روسي سره اړیکې پراخ کړي. جواد ظریف زیاته کړه چې ایران هیله لري چې روسیا اس 300 دفاعي هوا سیستم ایران ته ورکړي.
در مورد مذاکرات وزرای دفاع ایران روسیه،
د ایران او روسیه د دفاع وزیرانو د خبرو پاړه زه خوشاله یم چې دواړو هیوادو ته د پراخو همکاریو زمينه برابر شوې ده او ایران ته د اس 300 دفاعي هوا سیستم په اړه کې خبري شوې دي. هیله ده چې دا خبري ژر تر ژره نتیجه ورکړي او د ایران اسلامي جمهوریت چې له روسیې سره اړیکو ته ډیر اهمیت ورکوي له دې لارې دغه خبري نتیجه ورکړي. په 2000 کال کې ایران د 300 میلیون ډالر په ارزښت له ماسکو سره یو تړون کړی وو چې 300 دفاعي هوا شپږ سیستمونه به ایران ته ورکوي. البته دغه تړون په 2010 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري هغه وقفه شو چې ملګرو ملتونو پر ایران بندیزونه ولګول. دو هوایی شرکتونو بغداد ته وروسته تر دې الوتنې ځنډه نکړې چې راپور ورکړ شو چې له دوبۍ څخه بغداد ته پر یوې الوتکې د الوتنې پر مهال مرمۍ ولګېده. د متحد عربي اماراتو یو هوایي چلند الاتحاد او العربي هوایي چلند وایي چې دوی بغداد ته د متحد عربي اماراتو د هوایي چلند چارواکو له لارښوونې سره سم پروازونه تعلیق کړل. د فلای دوبۍ په نوم د اماراتو د هوایي شرکتونو تنظیموونکې اداره وایي کله چې د دوی یوه الوتکه تېره ورځ په بغداد کې کښېناسته معلومه شوه چې یوه مړه مرمۍ پرې لګېدلې ده. له لیبیا څخه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې وسلوالو په مرکز ترابلس کې پر یوه هوټل کې چې مشهوره ده چې بهرنیان پکې اوسي حمله کړې ده او درې ساتونکي یې وژلي دي. لږ تر لږه درې وسلوالو نن د کورنیسیا هوټل د پزرایي پر ځای ډزې وکړې. د هوټل بهر د موټر بم چاودنه هم وشوه. د برید کوونکو له لوري د هوټل دننه د یو شمېر کسانو د برمته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ټویټر یوه پاڼه چې له اسلامي دولت سره ارتباط لري وایي چې دا حمله د اسلامي دولت وسلوالو کړې ده. تر اوسه دا ادعا د خپلواکو رسنیو له لوري نه ده تایید شوې. او روسي خبردار دي چې د اروپای ټولنې مشرانو د خپلو هیوادولو بهرنیو چارو وزیرانو وغوښتل چې په بروکسل کې بل سبا د غونډې پر مهال پر دې فکر وکړي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو زیاتېدو ته څرنګه ځواب وویل شي او که د حل لاره دا وي چې پر روسیې نور بندیزونه ولګول شي هغه ته هم فکر وکړي.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان حکومت د دوه کاندید وزیرانو پر ځای چې د ولسی جرګې لخوا د دوه غونی تابعیت درلودو په خاطر رد شوی وو دوه نوي کسان نن ولسی جرګې ته معرفي کړی دي. دا به په دې خبرونه کې واوري چې څوک ور معرفي شوی دي. په همدې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت ولې نه دی توانېدلی چې د کابل بانک په مسله کې ضایع شوي پیسې بیرته ترلاسه کړي. په همدې خبرونه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هند ته خپل سفر پای ته ورساوه او د هند او امریکا پر اړیکو یې ټینګار وکړ. I believe if we're going to be true global partners then our two nations ولسمشر اوباما نن سعودي عربستان ته ولاړ. په نورو مسایلو سربیره په دې خبرونه کې واوري چې نن د جنوري 28مه ده او په اوشویتس کې د نازیانو جرمنیانو لخوا د يهودانو د قتل عام د مرکز د ترل کېدو او یایمه کلیزه ده. د دغه مرکز د قربانیانو سره مو خبرې کړې دي. په دې خبرونه کې به د ازادي راډیو د اوریدونکو پیغامونه هم درته خبرو. د خبرونی اول مطلب مو د افغانستان د ولسی جرګې له نننی مجلس دی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د دوو وزارتونو لپاره نوی کاندیدان ور معرفي کړل. د افغانستان د ولسمشر دریم مرستیال نن د عدلیه او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو لپاره نوی کاندیدان ولسی جرګې ته ور معرفي کړل او دا چې ولسی جرګې په د نوی معرفي شوی کسانو څه نظر درلود د ناجی ساپوی پر رپورټ کې به واوري.
ورسته له هغه چې عدلی وزارت ته کاندید احمد سیر مهجور او اطلاعات او فرهنګ وزارت ته کاندید ای سلطان خیری د ولسی جرګې لخوا د دوه غونی تابعیت د درلودلو لامل رد شول. افغان حکومت د دوی پر ځای نور کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د ولسی جرګې د سه‌شنبه ورځې په عمومي جلسې کې نجیب آقا فهیم عدلی وزارت ته او عبدالباری جهانی اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړل. خغلی دانش د ولسی جرګې لغړی وغوښتل تر څو د هیواد روانو ستونزو ته په کتو د قانون په چوکاټ کې د کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي.
زمون انتظار او توقع له تاسو څخه داده تر څو هغه کاندید وزیران چې په خو معرفي شوی وو او یا نن تاسو ته معرفي کیږي د اساسي قانون په چوکاټ کې دغو کسانو ته د اعتماد رای ورکړي تر څو د خدای په مرسته او د افغانستان د خلکو په ملاتړ د حکومت نوې کابینه هر څومره چې ژر امکان لري خپل کارونه اپیل کړي.
دا کاندید وزیران په داسې حال کې ولسی جرګې ته معرفي کیږي چې بهرنیو چارو وزارت ته کاندید صلاح الدین رباني او کورنیو چارو وزارت ته د کاندید وزیر نورالحق علومی دوه ګونی تابعیت د لغوه کېدو اسناد د ولسی جرګې لخوا تایید او ولسی جرګې ته خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. ولسی جرګې تیره چهارشنبه و کاندید وزیران د دوه لرغونی تابعیت د درلودلو له امله رد کړل چې اوس دوه بیرته ومنل شول، خو د دریو نورو برخلیک لا نه دی معلوم. په دې کاندید وزیرانو کې کار او ټولنیزو چارو وزارت ته کاندید سعادت نادری، خر جوړونې وزارت ته کاندید شاه زمان میوندی، او مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ته کاندید فیض الله کاکړ شامل دي. په همدې حال کې د افغان ولسمشر سلاکار داوود سلطان زوی ازادي رادیو ته وویل چې ولسی جرګه د دې کسانو د دوه ګونی تابعیت لغوه کېدل ونه مني، پر ځای به یې په مناسب وخت کې نور کسان معرفي شي.
مالدار د کسان چې ځینې رد شوي دي، ځینې به یې ومنل، ځینې به یې شاید رد شي که مستند بخش اوراق یې نه درلود. یا هغه کسان چې رد شول مطلقا او حقوقي وجه رد شول، د دې هغوی ته ځای نور خلک کوي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسي جرګې اداري هیئت ازادي راډیو ته وویل چې د کاندیدو وزیرانو د پروګرامونو له تشریح وروسته به سبا یا بله ورځ دغو کاندیدو وزیرانو ته د رای ورکولو لپاره صندوقونه کېدي.
تاسی په رپورت کې واورېدل چې نن دوه تنه نوې د افغانستان د ملي وحدت حکومت لپاره کاندید شوي دي، او د افغانستان پولیس جرګه کې خبري ورباندې کیږي. د ملي وحدت حکومت په چوکاټ کې د دوه وزارتونو لپاره چې د کورنیو چارو وزارت او د بهرنیو چارو وزارت کاندیدان د خپل دوهم تابعیت څخه تیر شوي دي، او نن جرګې ته تللي وو او هلته یې خپل کاري پروګرامونه توضیح کړي دي. قاسم سولمل به په دې مسله باندې رپورت وړاندې کړي.
ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو له لوري د کاري پروګرامونو د وړاندې کولو په دوام د سه‌شنبه پر ورځ کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو ته کاندیدانو نورالحق علومی او صلاح الدین ربانی خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. دغه دوه کاندیدان له دې وړاندې د دوه ګونی تابعیت درلودو په خاطر د ولسی جرګې له لوري رد شول، خو وروسته بیا ولسی جرګې د دوی د دوهم تابعیت د پرېښولو اسناد تایید کړل او جرګې ته یې وغوښتل. بهرنی چار وزارت ته کاندید صلاح الدین ربانی د خپلو کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال ویل چې د بهرنی سیاست پر اساسي اصول به لسره کتن وکړي.
در سالهای گذشته اسنادی به عنوان اصول اساسی سیاست خارجی
په تیرو کلونو کې د هیواد د بهرنی سیاست د اساسي اصولو په نامه اسناد تدوین شوي. زبا په خپل لومړنیو کاري میاشتو کې د هیواد اوسنیو او راتلونکو اړتیاو ته په کتو د اسلام د مبین دین د لارښوونو او د اساسي قانون له مخې دغه اصول سره وګورم او د تصویب لپاره به یې د استازو مجلس ته واستوم.
شاغلی ربانی دغه راز ویل چې له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې لپاره به د سیمې د هیوادونو د همکارۍ جلبولو ته هڅې وکړي. له نړۍ سره د افغانستان د اړیکو لا پیاوړتیا، په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدګي، او د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې اصلاحات د شاغلی ربانی له نورو ژمنو څخه وي. په همدې حال کې کورنیو چارو وزارت ته کاندید نورالحق علومی هم ویل چې د بریا په صورت کې به هڅه وکړي چې له نورو امنیتي ارګانونو سره په ګډه کار وکړي.
پر پولیسو اضافي فشار نشته، نو کوښښ به وکړو چې دندې په منصفانه توګه تقسیم شي او د پولیسو ځای خپل مشخص تعریف عمومي. له اردو او ملي امنیت سره د قانون پر اساس همکاري زموږ په کاري پروګرامونو کې شته.
نوموړي دغه راز ژمنه وکړه چې د کورنۍ چارو وزارت په تشکیلاتو کې به ښځو ته هم ونډه ورکړي او له فساد سره به جدي مبارزه وکړي. افغان حکومت دوه اونۍ مخکې 25 کاندید وزیران او د ملي امنیت او د افغانستان بانک ریاستونو لپاره کاندیدان ولسی جرګې ته د باور رای اخیستلو لپاره معرفي کړل. له دغه جملې اتلسو کاندید وزیرانو او ملي امنیت ریاست کاندید په تیرو شپږو ورځو کې خپل کاري پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړل.
د ازادي رادیو یو اوریدونکو جلیل الرحمن ستانګزای له لوګره د افغان بسیم ټلیفون پر تاسو اتل شمیره باندې په خپل اس ام اس کې چې رادیو ته راستولې لیکي چې زه له ولسی جرګې غواړم چې باید جنایتکارانو او هم حقوق کسانو ته چې دوه تابعیت لري رای ورنکړي. دی وایي د افغانستان له ولسی جرګې غواړم چې د دې کسانو پر ځای مسلکي خلکو ته رای ورکړي.
ازادي رادیو لو رستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو تاسو په ټول افغانستان کې پاک صفه اوریدل ستاسو کې انټرنیټ لري تر ټولو اسانه لارې ده انټرنیټ لري اوریدل دي. د ازادي رادیو د ویب پاڼې آدرس دی www.azadiradio.com. د ازادي رادیو ټول پروګرامونه وي. په لوګر کې سلهاو کسانو د نن په کابل کې د لوګر اوسیدونکو مظاهره کړې وه او د کسانو د په فرانسه کې د شارلی ابدو په نوم د یوې مجلې پر ضد چې دوی وایي چې د اسلام د پیغمبر لپاره منسوب کاریکاتور خپور کړی مظاهره وکړه. دوی د فرانسې د حکومت او د شارلی ابدو مجلې پر ضد شعارونه ورکول او افغان حکومت یې غوښتنه کوله چې په کابل کې د فرانسې سفارت لا وتړي. د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان په دې اړه رپورت لري.
دا د هغو قهرجنو کسانو اوازونه دي چې د فرانسوي تنظیم مجلې شارل ابدو لوري د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم ته منسوب کاریکاتورونو د خبرېدو په خبرګون کې په کابل کې راټول شوی وو. مظاهره چانو چشمیری سلګونو تنو ته رسیدل افغان حکومت او غوښتل چې له فرانسې سره په اړیکو لسره غور وکړي او له فرانسې نه یې غوښتنه کوله چې باید له ټول اسلامي امت نه په رسمي توګه ابخنه وغواړي. مظاهره د سه شنبه په ورځ د ادګا جمعات مخه ته پیل او پښتونستان واټ کې د یو اومادیز پریکړلیک په لوستلو سره پای ته ورسیده. پریکړلیک چې د مظاهره غډونوال زبیح الله احساس لخوا ولوستل شو پکې راغلی چې باید افغان حکومت په کابل کې د فرانسې سفارت وتړي.
په فوري توګه د په کابل کې د فرانسې سفارت وتړل شي او له دې هیواد سره د اړیکو د پریکولو غوښتنه کوو. د شارلی ابدو مجلې کارکونکي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته منسوب میلیونونه کارتونونه یې چاپ او خپره کړي باید ډیر ژر مجازات شي.
شارلی ابدو فرانسوي تنظیم مجلې وروسته له هغې چې څو تنه خبریالان یې په یو حمله کې په پاریس کې ووژل سول یو ځل بیا د اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتورونه خپاره کړل چې د نړۍ په کچه یې ګڼ شمېر غبرګونونه راوپارول. د مظاهرې ګډونوالو ستر پوسټرونه له ځان سره لیږدول چې د اسلام د ستر پیغمبر نوم پرې لیکل شوی وو. د دې مظاهرې یو ګډون کوونکی حاجي ظاهر ازادۍ راډیو ته وویل چې د نبی کریم د کاریکاتورونو په خپرېدو ټول اسلامي امت خپه شوی او که فرانسه رسمي بخښنه ونه غواړي خپلو سوله ایزو مظاهرو ته به دوام ورکړي.
چې کاریکاتور جوړ کړی و زموږ د پیغمبر نبی علیه السلام موږ په هغه باندې ټول خفه یو او ټول مسلمانان د جهان په باندې خفه دي. د ملي وحدت حکومت نه غواړو سه عاجلتن د فرانسې پلیت او کثیف سفارت له افغانستان نه په ډیر زر وخت کې په لند وخت کې وباسي او فرانسې دولت د نړۍ له ټولو مسلمانانو نه عفو وغواړي.
له دې وړاندې د تیرې پنج شنبې په ورځ په کابل کې د دې کار د غندلو لپاره د دیني عالمانو یو ستره غونډه رابلل شوې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د شارلی ابدو له خوا د توهین امیزه کاریکاتورونو خپرول وغندل او هغه د بیان د ازادي خلاف کاروباله. له دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو لکه پاکستان، ایران، ترکیه او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې هم د دې کار په غبرګون مظاهره وشوې. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو یو اوریدونکو عزت الله عظمی د کندهار په د افغان بیسیم پر اتسو تلس شمیره باندې لیکم ولسی جرګه باید په بیړه د حکومت نوی وزیرانو ته د تایید یا رد رای ورکړي ترڅو دا کیسه معلومه سي او روان خوالو ته د پای ټکی کښېښودل سي. محمد ایوب موسازی د زابل لشاجوی ولسوالۍ څخه پر اتسو تلس شمیره باندې د افغان بیسیم په ټلیفون په خپل پیغام کې لیکلی دی د نوی حکومت له وزیرانو څخه غواړو چې په دولتي ادارو کې د نور رشوت پای ته ورسوي.
خبری مجله اوري.
خبری مجله مو تر شپږنیمو بجو ده. بیا به مو بل خبری مجله پیلو او تر هغه وروسته بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه کوي. د افغانستان حکومت د کابل بانک د پوروړو د هغو شتمنیو د منډلو په هڅه کې دي چې په نورو نمونو ثبت شوی دي. د افغانستان بانک مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو دغو کسانو شتمنۍ کنګل دي او د دې بانک د ورکو شویو پیسو د ترلاسه کولو لپاره هڅې دوام لري خو ولې دغه ورکو شویو پیسې لا نه دي پیدا شوي. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل په دې اړه رپورت لري.
د کابل بانک د بحران د عاملینو تر محاکمې څو میاشتې وروسته لا هم افغان حکومت د دغه بانک د پوروړو د شتمنۍ د کنګل کولو او د ورکو پیسو د ترلاسه کولو په هڅه کې دی. د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هټوال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کومې پیسې چې تر اوسه د کابل بانک له پوروړو ترلاسه سوي له همدې بانک څخه اخیستل سوي پورونه نه پوره کوي.
ټول شتمنۍ او جایدادونه چې د دې مقروضینو دي معلوم شوي دي چیرته د مقروضیت څخه شتمنۍ کمه اوسي، مونږ په دوی جستجو کې یو چې که دوی نور شتمنۍ په یو نوم او بل نوم ولري هغه هم پیدا کړو او هغه هم بلاک کړو.
ښاغلی هډوال وایي چې په افغانستان کې دننه د کابل بانک د پور وړو ټولې شتمنۍ کنګل شوي او له نورو هیوادونو سره هم تماسونه شته چې په بهر کې د دغو کسانو شتمنۍ ترلاسه شي. د نوي حکومت له جوړېدو سره افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل بانک د قضیې د بیا څېړلو امر وکړ. تمه کېده چې له دې سره به له کابل بانک څخه ورک شوي څه باندې 900 میلیونه ډالر ترلاسه شي، خو ویل کېږي چې تر اوسه یوه کم اندازه پیسې د دغه بانک له پور وړو څخه ترلاسه شوي دي. اخو د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزی ازادي راډیو ته ویل د کابل بانک د هغو پور وړو د موندلو لپاره هڅې دوام لري چې په بهر کې دي.
پیدا کړو دوی ادرسونه مشخص کړو چې دوی په کوم هېواد کې اوسېږي او وزارت داخلي سره مو سپارښتنه کوي.
د یوې تېرونۍ د کابل بانک له ورکو سوو پیسو څخه 12 میلیونه ډالر ترلاسه شوي او تر څو چې ټول پور وړي کسان خپل پورونه ادا نه کړي شتمنۍ به یې کنګل پاتې وي. د کابل بانک قضیه د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې نوی افغان حکومت یو ستر ازمایښت بلل کېږي او خلک تمه لري چې حکومت له ژمنې سره سم د کابل بانک قضیه حل کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن سعودي عربستان ته ولاړ. ښاغلی اوباما د سعودي د پخواني پاچا عبدالله بن عبدالعزیز ال سعود د مړینې په خاطر له سعودي شاهي کورنۍ سره د غم شریکۍ لپاره هند ته خپل سفر یو ورځ لنډ کړ او سعودي عربستان ته ولاړ. خو تر هغه مخکې په هند کې له چارواکو سره خبرې وکړې. ولسمشر اوباما د هند له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې هند او امریکا د نورو کلونو په مقایسه اوس ډیر کلک ملګري دي او په افغانستان کې خلکو ته ډاډ ورکړ. د افغانستان حکومت هم ډاډ ورکړ چې هند او امریکا به د افغانستان خلکو سره خپل مرستې جاري ساتي او د افغانستان لپاره د هند او امریکا تعهد به کلک پاتې شي. د جمهور رئیس باراک اوباما د سعودي سفر ته د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه کتنه کړې ده. جاناقا الکوزی به جزئیات وړاندې کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د یو دیش کسیزه جپوړ هیئت په ملتیا چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو شمېر مهم پالیسي جوړونکي مشران هم پکې دي نن ریاست ته ځي او په داسې حال کې به د سعودي عربستان له نوي پاچا سلمان سره وویني چې د ګاونډي هیواد یمن بحران مخ په زیاتېدو دی. سعودي عربستان ته د امریکا د جمهور رئیس دا سفر آسیا ته د هغه د سفر په مهال ویش کې نه و، خو تېره اونۍ د سعودي پاچا عبدالله مړ شو او هغه ته د درناوي په مقصد ښاغلي اوباما پریکړه وکړه چې خپل متحد هیواد ته سفر وکړي. د سعودي او امریکا اړیکې د تیلو له منابعو څخه نیولې تر سیمه ییز امنیت پورې پراخې دي. سپینه ماڼۍ وایي له جمهور رئیس باراک اوباما سره په دې سفر کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند پخوانی ډیپلومات او د جمهور رئیس جورج بوش په اداره کې د بهرنیو چارو وزیر جیمز بیکر، د امریکا د پخوانیو جمهور رئیسانو جرال فورد او مشر بوش په حکومتونو کې د ملي امنیت سلاکار برنت سکوکرافت هم ملګری دي. د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس سره د سعودي عربستان په دې سفر کې د غراز د جورج دبلیو بوش په حکومت کې د بهرنیو چارو وزیره کونډلیسا رایس، د هغه وخت د ملي امنیت سلاکار سټیفن هډلی او د جمهوریت غوښتونکو ګوند سناتور جان مکین چې د جمهور رئیس اوباما په بهرنۍ پالیسۍ اکثر وختونه انتقادونه کوي هم ملګری دي. په دې کسانو سربیره د جمهور رئیس په دې سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای رئیس جان برنن او د جمهور رئیس اوباما جکپوړي سلاکاران سوزان رایس او لیزا موناکو هم شامل دي. جمهور رئیس باراک اوباما هند ته خپل درې ورځنی سفر لنډ کړ او په داسې حال کې سعودي عربستان ته ځي چې واشنگتن په منځني ختیځ کې د وضع د خرابېدو له امله د اسلامي دولت ډلې پر ضد کمپاین کې په سعودي عربستان زیات حساب کوي او دا ځکه چې په سیمه کې د نورو متحدانو په نسبت سعودي عربستان د امریکا یو ټینګ متحد پاتې دی. جمهور رئیس باراک اوباما او ورسره هیئت به په سیمه ییز وخت د مازیګر په 3:15 ریاست ته ورسیږي او له 4 ساعتونو تیرولو وروسته به له سعودي نه ولاړ شي. تیره اونۍ په یمن کې حکومت ړنګ شو او دې مسلې د سعودي د امنیت لپاره زیاتې اندېښنې رامنځته کړې دي. د یمن شیعه ډلې چې ایران ملاتړ کوي په سنا کې واک ټینګ کړی او دغه راز القاعده وسلوال هم په دې هیواد کې غښتلي شوي چې په دې کار د امریکا هغه هلې ځلې کمزوري شوي چې غواړي په سیمه کې د القاعده شبکې او د ایران د نفوذ مخه ونیسي. په واشنگتن کې د نږدې ختیځ د پالیسۍ انسټیټیوټ کې د امریکا او سعودي عربستان د اړیکو کارپو سایمن هندرسن وایي دا چې وروستۍ اعلامیه یا ګډ بیان هر څه وي هغه به وي، خو د امریکا جمهور رئیس به له سعودي مشرانو سره د سوریې، ایران، اسلامي دولت ډلې او د تیلو د بیو په اړه خبرې وکړي. د جمهور رئیس اوباما لپاره به تر ټولو جالبه پوښتنه دا وي چې پوه شي آیا د سعودي د نوي پاچا سلمان او د هغه د سلاکارانو د ډلې پالیسۍ د پخواني پاچا عبدالله له پالیسیو څخه توپیر لري او که څنګه.
په وروستیو کې داسې رپورټونه خپرېږي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې فعالیت پیل کړی. په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت له تر اوسه رسمي دریځ نه دی اعلان کړی. امنیتي چارواکي په دې اړه ځای ځای اندېښنه څرګندوي او خپلواک څېړونکي هم ضد و نقیض نظرونه لري. موږ په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د هغه مهال د بهرنیو چارو له وزیر مولوي وکیل احمد متوکل سره خبرې کړې.
افغانستان کې نه دغه استفاده ستر ځکه چې دلته ارزه وجود لري یو ملي داسې تاریخ چې مخکې دلته حکومتداري کړې ده.
په دې ارتباط که تاسې غواړئ نور جزئیات واورئ اول ولې لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com او که تاسې نظر لرئ د افغان بیسیم پر 93 شمېره باندې راډیو ته راستولای سئ. موږ ستاسو نظر نه خبرو. او وسردو یو بلې نړیوالې مسلې ته لنن څخه او یا کلامخ کې د شوروي ځواکونه د پولند د اوشویتس سیمه ته ورسېدل او هلته د يهودانو د قتل عام لپاره یو جوړ سوی مرکز بند کړ. په پولند کې په دغه مرکز کې د جرمني نازی ځواکونو د يهودانو لپاره د قتل عام بیلابیل لارې جوړې کړې وې او رپورټونه وایي چې نږدې تر 1 میلیون زیات یهودان په دغه کمپ کې ووژل سول. نن د اوشویتس د کمپ د ازادۍ د اویایمی کلیزې په مناسبت ځانګړي مراسم جوړ شوی وو او د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه د دګمار لیبلووا چې دا هغه مهال په اوشویتس کې بندي و او د 14 کلن و د ژوند کیسه خبره کړې ده. تکمار د چک جمهوریت له يهودانو ده او لغ خپل ټولي کورنۍ سره یو ځای او شويتس ته راوستل شوې و. دا وای زنه دې 15 کلن وم او پر دې باور کول را ته سخت و چې هر څه ختمېږي. پر دې باور کول سخت و چې زب نور یوازې بلا کونه سیمونه او دبرې وینم. دګمار وایي چې او شوېسته تر رسیدو وروسته یې اکا د اکا مېرمن او د هغوی اولادونه د ګاز په ځانګړي بټۍ کې وسوځول او ایرې شول. دا هم په نوبت کې و او لغ خپل مور سره باید د کمپ د څراغونو په پاکولو کې مرسته
وکړه. د فود واز ویری سیمپل ات واز ان د مورنینګ سم شوز کوټ کافي.
هلته یې ډېر ساده خواړه راکول. سهار به یې یو ډول تودې اوبه راکړې چې دوی کافي ورته ویل. وروسته به یې سوپ یا یو کاسه شوروا راکړه. په ماشام کې به یو ټوټه وچه ډوډۍ راکوله. خو دګمار په لوی بخت له حتمی مرګ خلاص شو. نازی عسکرو د هغو کارګرو یو لس جوړ کړی و چې عمرونه یې د 14 او 30 کلونو په منځ کې و. دا کسان په جرمني کې د عسکرو د خدمت لپاره بیول کېدل. د دګمار نوم هم په تیر وطن کې په دې لیست کې برابر شوی و. د دګمار لیبلووا کورنۍ د ډیرو نورو خلکو په څیر په اوشویتس کې ووژل سو. د خپل ژوند په هامبورګ کې تیر کړی او یوازې یو اربیا پولند ته او شویتس ته ستنه شوې ده. دګمار اوس په کتابونو او عکسونو غم غلطوي او وایي چې ژوند یې بدل شوی دی. اوس چې زه خپل ماشومانو او لمسیانو ته ګورم احساس کوم چې زما ژوند یو بری دی، ځکه زه خو باید دلته نه وای. په پولند کې د اوشویتس کمپ اوس په موزیم بدل شوی. دا ځای د پولند په کراکوف ښار کې دی. که څه هم هر کال سلهاو سیلانیان د دوهمې نړیوالې جګړې د غیر انساني وحشت د لیدو ځای ته ورځي، د دګمار لیبلووا ژوند د انسان د روح د قوت او مقاومت ثبوت هم دی. دا ازادي رادیو درنو دوستانو تاسو کډنه نو دي د نور مطالبه د لوستو علاقه مندي لري لطفا زموږ په پاڼه تور سي د ازادي رادیو د پاڼه ادرس دی www.azadiradio.com د تاسو زموږ ټول پروګرامونه هم د پروګرامونو د محلويش په ځای کې لسر اوریدلای سي او تاسو کولای سئ چې پر فیسبوک او پر ټوئیټر د ازادي رادیو څخه خبره شوی مطالب د خپل نورو ملګرو دوستانو سره شریک کړئ. د ازادي رادیو یو اوریدونکو زبیح الله عابد له کونړ لیکي د افغانستان پارلمان دی کابینت جرجر رائے ورکړي ځکه چې ټول کارونه په ټپه ولاړ دي او د چپرهار د پچورا ګام د سیمېڅخه شیر یو اوریدونکو لیکي مشت شیر محمد کریمی څخه غواړي چې د افغان ملي اردو په قراردادونو کې د شفافیت راولي. شیر محمد کریمی د افغانستان ملي دفاع وزارت لپاره کاندید دی. اوریدونکو دغه خبري مجله مو پاتې